بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
ډیرو محترمو اوریدونکو، نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قرآن عظیم الشان د بقرې د مبارکې سورې د یو سلو یو پنځوسم، یو سلو دوه پنځوسم او یو سلو درې پنځوسم آیتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلوو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع صدق الله العلي العظيم.
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول درولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسی نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وخی چې پرې نه پوهیداست. نو تاسی ما یادوئ، زب تاسی یادوم، زما شکر کوئ او زما د نعمتونو ناشکری مکوئ. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمنځ څخه مرسته واخلی او پدې کې شک نشته چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د شنبه ورځ د لنډۍ یا د قوس د میاشتې 15مه او د ربیع الثانی د میاشتې 19مه ده چې د ډسمبر د میاشتې له 15مې نیټې سره سمون خوري. دوستانو، زه علي اسقر عابدي د خپلې همکارې اغلې فاطمې سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې نننۍ مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونه درته وړاندې کړو. عزیزانو، د خپرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ چې پکښې له ننګرهار څخه زموږ خبریال د افغان امنیتي ځواکونو د عملیات په اړه راپور وړاندې کوي. ورپسې به د دولتي تروریزم په وړاندې د نړیوالو سازمانونو د چوپتیا په اړه یوه سیاسي تبصره درته وړاندې شي. وروسته به په افغانستان کې د یوازنۍ ښځینه جنرالې د وفات په مناسبت په کابل کې د مدني چارو له فعالې اغلې فتانه ګیلانی سره مرکې ته غوښتئ. د پروګرام په دوام کې به ورځپان ته د کتنې پروګرام واورئ، او په پای کې به د هنر او د وبا ناروغیو ته تاریخ تر عنوان لاندې یوه خپرونه درته وړاندې شي چې په دې سره مو خپرونه پای ته رسي او ستاسو له حضوره به رخصت واخلو. www.parstoday.com/ph زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. دوستانو، تاسو کولی شئ زموږ په انټرنیټي پاڼه کې د سیمې او د نړۍ سیاسي او دلچسپې خبرونه ووینئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. وسم پامو کړی د دې سات خبرون ته.
د خبرونو سرټکی د امریکا د بندیزونو سره د مقابلې لپاره د اسلامي شورا له مصوبې څخه د ملي امنیت د عالی شورا ملاتړ، د افغان کډوالو د زورولو په اړه د خبرو شوی ویډیو په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت بیانیه، او د اسرائیل سره د اړیکو رغیدا د سعودي عربستان د سیاسي لړډید برخه اعلان شوه.
اوس هم پامو کړی بشپړو خبرون ته. د ایران د ملي امنیت د عالی شورا دارالانشا د یوې اعلامیې په صادرولو سره اعلان وکړ د خلکو له حقوقو څخه د دفاع او د بندیزونو د لیرې کولو ستراتیژیکې طرحې ټول مراحل او تصویبې دا د قانونو سره سم ترسره شوی دی. زموږ د خبریال د راپور سره سم د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د عالي شورا په اعلامیه کې راغلی د خلکو له حقوقو څخه د دفاع او د بندیزونو د لیرې کولو ستراتیژیکه طرحه چې د تصویب ټول مراحل بشپړ شوی دی د اسلامي شورا د رئیس لخوا د ملي امنیت عالي شورا ته وړاندې شوی و، او دغه سره شورا هم د دې موضوع له اساس څخه په ملاتړ سره ځینې ملاحظات مطرح کړ چې یادو ملاحظاتو ته تر رسیدګۍ وروسته د اسلامي شورا لخوا د مصوبې په بڼه دولت ته اعلان شو. دغه اعلامیه زیاتوي د دغې طرحې ټولې مرحلې په قانوني توګه په پارلمان کې سرته رسېدلې دي او دارالانشا هیڅ لاسوهنه نه ده پکښې لرلې. د بیانیې په دوام کې راغلی چې اسلامي شورا د ملي امنیت د عالي شورا د موافقې ترلاسه کولو ته مجبوره نه و. د قانون پر اساس اسلامي شورا یا پارلمان یوازې د ساتندوی شورا د موافقې ترلاسه کولو ته اړ دی. د ملي امنیت د عالي شورا دارالانشا ټینګار کوي چې د پارلمان یا د اسلامي شورا یا د مصوبه د هیواد ملي ګټو او مصلحتونو ته کوم زیان نه اړوي. د ایراني وتلي ساینسپوه محسن فخریزاده تر ترور وروسته د ایران اسلامي شورا یوه داسې طرحه تصویب کړه چې پر اساس که امریکا او لویدیځ هیوادونه پر ایران باندې لګول شي بندیزونه لیرې نه کړي، نو ایران دولت به مجبوره وي چې د نړیوالې اټومي ایجنسۍ څارونکې له دې هیواده وباسي او پلټنې بندې کړي.
د افغان وګړو د ډبولو د ادعا په وړاندې په کابل کې د ایران د سفارت اعلامیه په ایران کې افغان مهاجرو ته د سپکاوي په اړه په انټرنیټ کې خپاره شوې ویډیو په وړاندې په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت په خپل غبرګون کې وویل دغه کار د دواړو هیوادونو د اړیکو د خرابولو په موخه ترسره شوې ده. د ایران پرس په حواله په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت د شنبه په ورځ د یوې اعلامیې په ترڅ کې اعلان وکړ چې ځینې بدغواړو د دواړو هیوادونو د اړیکو د خرابولو او د روانې جګړې په لاره اچولو لپاره غیر واقعي او یا هم مخکنی ویډیو خبره کړې دي. په دې لمیه کې راغلی چې کله چې په انټرنیټ کې د افغان کډوالو د ډبولو په موضوع پورې اړوند دوه ویډیو خبره شوې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یې په اکله د بیانې په خپرولو سره د تعقیبونو غوښتنه وکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت او د پولیسو لخوا په دې زمینه کې پراخې فني څېړنې پیل شوې او معلوم شو چې په افغانستان کې دننه ځینې عوامل د دواړو هیوادونو د اړیکو د خرابولو په موخه دغه دوه ویډیویي چې یوه 15 کاله زاړه او بل یې په یو بل هیواد کې جوړه شوې خپره کړې دي. د ایران سفارت په دې بیانیه کې ټینګار وکړ چې هیڅ شک نشته چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو اړیکې د ورورګلوۍ پر ټینګولو اصول ولاړ دي چې بدغواړي اقدامات زیان نشي ورته رسولای، بلکې اپوټه د رواني او تبلیغاتي جګړې په وړاندې د دواړو هیوادونو د چارواکو د راتلونکي ویشتیا سبب ګرځي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د پولیسو تر اعلامیه ورسته چې په کې ویل شوي چې یا د ویډیو د لوی سره د دروغجنی د ټینګار وکړ چې په دغه ویډیو کې خودل شوي پیښې په ایران کې نه دي ترسره شوي. سید خطیبزاده همدارنګه د افغانستان له دوست او ورور هیواد د چارواکو څخه غوښتنه کړې وه چې د خبرونو په خپرولو کې له حوصلې کار واخلي او د بیانې په صادرولو کې تلوار نه کړي.
د ایران او افغانستان د کتاب ګډ نندارتون د بلخ ولایت په مرکز شار مزار شریف کې پرانستل شو. په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د فرهنګي چارو سرپرست مشتبه نوروزی ویل دغه نندارتون د دیش ایرانی او یولس افغان ناشرانو په ګډون سره پرانستل شوی دی. تیره میاشت په کابل کې هم د افغانستان او ایران ګډ نندارتون پرانستل شو، خو په لومړۍ ورځ یې د کابل پوهنتون له ټرورستي برید سره مخامخ شو چې د زیات شمېر محصلینو د وژل کېدو سبب وګرځېد.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې دیرش تنه طالبان وژل شوي چې په دې اړه له جلال آباد څخه زموږ خبریال داسې راپور ورکوي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکو د خوښه دیرش تنو وسلولو طالبانو د مرجوب لی خبر ورکړ. د ننګرهار د والی وینا تاوله خوګیاڼۍ وایي تیره شپه افغان امنیتي ځواکونو د ننګرهار ولایت د خوګیاڼو ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د وسلولو طالبانو پر خلاف عملیات ترسره کړي چې د نوموړي په وینا په دغو عملیاتو کې 24 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 8 تنه نور ژوبل شوي دي. د ننګرهار د والی وینا ول په عملیاتو کې د وسلولو طالبانو دوه را دي موټر، یو درنه ماشیندار او ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم منځ وړل شوی دی. د والی وانو ول څو کړی مینونه هم د امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلی دي. اتاوله خوګیاڼي وویل په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو ته مرجوب لر نه رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. خوګیاڼي د ننګرهار ولایت یوه له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې وخت ناوخت پکې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې ترسره کیږي او د دغو نښتو له امله ترې د ملکی وګړو او ښکېلو خواوو د مرجوب لی خبرونه هم ورکول کیږي. په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت په ګڼ شمېر سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو خورا زور اخیستی دی. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. تر اوږده مودې وروسته د شنبې په ورځ د افغانستان د ملي مصالحې شورا پرانیستو غونډه د افغان ولسمشر د مصالحې د شورا مشر افغان مخکنی ولسمشر او د شورا د غړو په ګډون جوړه شوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې وویل په دوحه کې د سولې په هدف پیل شوي مذاکرات دوهم پړاو ته رسېدلي او د لومړي پړاو وښوده چې اسانه نه و خو پایلې ته ورسېد. په ورته وخت کې د مصالحې شورا په پرانیست غونډه کې د دې شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې شخصي هدف نه لري او په ټول وس په هڅه وکړي چې دا پروسه بریا ته ورسوي. د په خبره په اوسني جګړه کې افغانان قربانی کیږي، ټول افغانان اوربند ته اړتیا لري او داسې سوله غواړي چې خلکو ته د منلو وړ وي.
د افغانستان په جنوب کې د امریکا د هوایي برید د امله 18 تنه وژل شوي دي. د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د امریکا د هوایي برید د امله 18 تنه وژل شوي. د طالبانو ویاند اعلان وکړ چې امریکایي الوتکو د قطر د سولې موافقې په ماتولو د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د لوی باغ په کلي کې هوایي برید ترسره کړي چې د دې ډلې د 18 غړو د وژل کېدو او د یو شمېر د ټپي کېدو سبب ګرځېدلی دی. قاری یوسف احمدی زیاته کړه چې په دغه بریدونو کې د طالبانو پرته ځینې کورونو او ګاډو ته هم زیانونه رسېدلی دي. د طالبانو ویان ټینګار وکړ چې د غبري د سولې له تړون څخه سرغړونه د او په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو لپاره ډېرې بدې پایلې ولري. په قطر کې د سولې په تړون کې امریکا له طالبانو سره ژمنه وکړه چې د دې ډلې پر مرکزونو باندې په برید ونه کوي.
دل جزیره در راپور سره سم د عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود د جمعې په ورځ دغه خبره تایید کړه چې سعودي له ډېرو مودې راپه دې خوا اسرائیلو سره د اړیکو د رغولو پلان لري. هغه زیاته کړه چې د دې کار وړاندیز په لومړي ځل په 1978 کې د فهد بن عبدالعزیز آل سعود لخوا مطرح شو. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر وویل د ریاض لرلید دا دی چې اسرائیل د خپلو ګاونډیو سره بشپړ اړیکې جوړې کړي او تلابیب د موافقې د ترلاسه کولو په موخه فلسطینیان سره مذاکرات پیل کړي.
د امریکا د دفاع وزارت د یوې بیانیې په صادرولو سره اعلان وکړ چې دغه هیواد د 2000 تر سپتمبر میاشتې پورې 115 میلیارد ډالر وسلې پر نورو هیوادونو او ځینو شرکتونو باندې خرڅې کړي دي. د امریکا لخوا د وسلو د پلور دغه شمیره د تیر کال په پرتله 2.8% زیاته شوې ده. د پینټاګون د راپور سره سم جاپان په 2000 میلادي کال کې د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا څخه د وسلو او F-15 جنگی جټانو په رانیولو سره د امریکایي وسلو تر ټولو لوی رانیونکی دی. د قدس نیواګر رژیم د 15.4 میلیارد ډالرو په ارزښت، المغرب 4.2 میلیارد ډالرو په ارزښت، سنگاپور 2.15 میلیارد ډالرو په ارزښت، مصر د 2.3 میلیارد ډالرو په ارزښت، فرانسه او اندونیزیا هر یو د 2.8 میلیارد ډالرو په ارزښت په 2000 میلادي کال کې چې د امریکا څخه وسلې رانیولې دي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصره.
قدرمن اوریدونکو، د نړیوالو سازمانونو او ټولنو چوپتیا د دولتي تروریزم هڅونکې تر عنوان لاندې زموږ نننۍ تبصره ده چې تاسو ته وړاندې کوم. د ایران د دفاع وزارت د څیړنیزو چارو او د نوښتونو مدیر او وتلي اټومي ساینس پو محسن فخریزاده ترور د زیاتو هیوادونو لخوا وغندل شو. محسن فخری زاده د جمعې په مازیګر د نومبر د میاشتې پر 28 نیټه د تهران ښار په څنډو کې په یو تروریستي برید کې په شهادت ورسید. پوهنیزې ټولنې او خپلواک نړیوال ستر شخصیتونه د دغه تروریستي جنایت غندنه وکړه، خو سره له دې په لوړه کچه د دې تروریستي جنایت د غندلو تمه کیږي چې تر اوسه سرته نه دي رسېدلي. په همدې اړه د ایران د قضایي قوې د بشري حقوقو د کمیټې منشي علي باقری کنی د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي او د دې سازمان د بشري حقوقو عالي کمیشنر ته د جلا لیکونو په استولو سره د ایران د وتلي اتومي ساینس پو ترور ته په اشاره سره د دې جنایت په وړاندې له انفعال او سستۍ څخه د نیوکې ترڅنګ وویل، دغه چوپتیا او سستي تروریزم ته د مشروعیت بخښنې د شک او شبهو د پیاوړي کېدو سبب ګرځي او د افراط پالنې او تروریزم د خپرېدو سبب کیږي. د ایران د قضایي قوې د بشري حقوقو د کمیټې منشي د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په نورو هیوادونو کې د تروریستي پیښو د پریکړه غندلو ته په اشاره سره لکه د استرالیا د 2000 میلادي کال د نومبر د میاشتې د 3 نیټې د پیښې د غندنې بیانیې او فرانسه کې د سپتمبر د 2000 پیښې د غندنې بیانیې د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه غوښتنه وکړه چې د هر ډول تبعیض پرته د ایرانی ساینس پو ترور د تروریستي پیښې په توګه وپیژني او بیا د غندلو لپاره اقدام وکړي. حقیقت دا دی چې تروریزم سره د مبارزې دا کوونکې هیوادونه له دوکې نه ډک چلند په خپلولو سره وښودل چې د ایران په وړاندې د جنجال جوړونې لپاره د هر فرصت څخه کار اخلي تر څو ایران د تروریزم او د ناامنیو لامل وبرېښوي. په حقیقت کې هغه څه چې د ایران اسلامي جمهوریت د قضایي قوې د بشري حقوقو د کمیټې منشي اشاره ورته کړې، تروریزم سره د لویدیځو هیوادونو سیاسي توکمیز او دوهګونی چلند دی چې د نړیوال امنیت او سولې په زمینه کې نړۍ له نویو ستونزو سره مخامخ کړې ده. د ایران د ولس دښمنانو په زلونو خودلې دی چې د خپلو موخو د ترلاسه کولو لپاره د هیڅ ډول اقدام نه ډډه نه کوي. د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قمندان سردار جنرال قاسم سلیمانی د تیرور څخه نیولی چې د داعش او عربستان، اسرائیل او امریکا ملاتړې تروریستي ډلو په لمنځه وړلو کې ستر رول درلود، بیا د ایراني ساینس پوهانو تر ترور پورې دی. مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، مسعود علی محمدی او داریوش رضایی نژاد د هیواد د اټومي ساینس پوهانو و چې د تروریستي عناصر لخوا په شهادت ورسید. که څه هم د دغو پوهانو د لاس ورکولو او د محسن فخریزاده په څیر د ساینس پوهانو نشتون د ایران د ولس لپاره لویه ضایعه ده، خو د دغو شهیدانو لاره په لا زیات زور او کلک ارادې سره مخته بیول کیږي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازی اسماعیل بقایی همانه د نړیوالې روغتیایي ادارې سرمنشي تدرو ادهانوم ته په یو لیک پر همدغه مسله باندې ټینګار کړی. بقایی همانه په روغتیایي چارو کې د دغه وتلي ساینس پو د خدماتو په بیانولو سره شهید فخریزاده په ایران کې د لومړي کورونا کیټ او د دې وایروس د واکسین په جوړولو کې ستر رول لوبولی کس بولی.
وسم پام وکړئ، په کابل کې د مدني ټولنې د فعالې فتانه ګیلانی سره یو مرکې ته چې د سهیلا صدیق د مړینې په اړه ترسره شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم د افغانستان د روغتیا وزارت تایید کړ چې میرمن ډاکټر سهیلا صدیق چې د افغانستان لومړنۍ خزینه جنرال وه، پرون د محمد داود په روغتون کې وفات شوه. تاسو ته معلومه وه چې هغه د افغانستان لومړۍ خزینه جنرال وه او همدغه راز یې له 1971 کال د صحت عامې د وزیر په توګه هم کار کړی و. د افغانستان دولت او د صحت عامې وزارت د افغانستان لپاره دغه یو ډیر لوی ضایعه ګڼلې ده. تاسو د هغوی د شخصیت او د یوې افغان میرمنې په توګه د هغوی رول ته په کومه سترګه ګوره، او د نن افغانستان د ښځو لپاره د هغوی شخصیت څنګه یو رول ماډل ګرځېدلی شي؟
بله، تشکر. اول خو زه د خپل طرف نه تسلیت عرض کوم ټول افغانستان خلک ته او د ډاکټر صاحب سهیلا صدیق تسلیت عرض کوم. هغه ښه پېژنم، کورنۍ هغه پېژنم، هغه مهاجر و، هغه په کابل کې و، هغه د یو ښه ډاکټر، لایق ډاکټر و، هغه ډېر خدمت وکړو افغانستان لپاره. خپل تحصیلات تعلیمات ټول په ماسکو کې کړو، د کله چې کمونستان رژیم و، کله چې روسان په افغانستان رالو، هغه وخت په افغانستان کې و، هغه سره هم کار کړو. افغانستان ته خلک ته ډېر زیات خدمت کړو، د ډاکټر و او بیا د جراح ډاکټر و. خو کله چې طالبان په افغانستان قدرت واخیستل، بیا جنرال سهیلا هم د طالبان پر وخت کې په خانه کې خپل کار ادامه ورکو او طالبان سره هم کومک وکړو او نور خلک هم. او کله چې طالبان حکومت خلاص شو، بیا د 11 سپتمبر نه بعد چې څومره تغییرات رالو، هغه وزیر جوړه شو، هغه ډېر فعال و. خو کله اوس د 2 کال کې چې دا مریض و، څومره چې په کار و چې هغې ته دولت یا حکومت ډېر خیال باید ساتلی و، هغې تداوي دپاره، علاج دپاره، مثلا خارج ته لېږلی و هغې علاج وکړي، دغه شیونه دومره دوی کړی نه و. هغه دغسې پراته و د شهید سردار محمد داود خان په شفاخانه کې بستر او یو کوټه و. د هغې کورنۍ هیڅ په کابل کې په افغانستان کې نه دي. زه خپله سووره د هغې پوښتنې ته لاړم، خو هغه هیڅوک نه پېژندل د نږدې نه. خو بس ما دعاګانې وکړو چې خدای تاته شفا ورکړي، خدای تاته خیر پېښ کړي. خو هلته څوک و چې هغې ته ما وایم چې دا وخت دی چې دا علاج دپاره باید خارج ته لاړ شي، مګر همدغسې کمبخت پراته و په شفاخانه کې. زه فکر کوم چې ښځه خفه دي دې لپاره چې دومره چې په کار و چې هغې ته باید حکومت عزت یې ورکړی و، چې کله مریض شو و دومره دوی عزت یې کړی و نه دی ورکړی و، او خیال هم نه دی ساتلی و. انسان چې په دې ملک کې خدمت وکړي، تر هر څومره چې خدمت وکړي هر څومره چې ایماندار صادق وي هغه په دا نظامونو چې اوس فلحال چې په افغانستان دي ارزش نه لري. ارزش د دې نظامونو دپاره همدا لري چې دوی دپاره څوک چاپلوسي وکړي او د هغې د ټیمونه کسان وي، د هغې دپاره مصرف هم کوي، پیسې هم ورکوي. نور دا خلک چې دلته مبارزې کړی دي او عمر ځان ستړی خپل وخت او خپل ژوند وقف کړی و افغانستان لپاره، خلک دپاره هغه بازار په افغانستان کښې نه لري. اوس د افغان ښځو ته دا حالت چې جنرال سویلا نه چې مونږ وکتل مونږ معلوم شو چې دلته هېڅ نوی انصاف او عدالت نشته.
محترمې، لکه چې تاسو اشاره وکړه چې هغې خپل ژوند ټول د افغانستان د خدمت لپاره وقف کړی وو او ډېر زیات خدمتونه یې وکړل، تاسو ته خو په افغانستان کې د ښځو د حالاتو پته ده چې څومره په سختو شرایطو کې، او بیا په هغه زمانه کې هغې په دومره سختو شرایطو کې ژوند وکړ او خپلې دندې نه لاس وانخستو. اوس چې په افغانستان کې یو څه حالات بدل شوي دي او د ښځو د فعالیت لپاره زمینه برابره ده، لکه څنګه چې تاسو په خپله هم یو مدني فعال یې، دا راته ووایه چې نن په افغانستان کې چې کومې ښځې دي هغې د محترمې سهیلا صدیق د هغې د شخصیت نه او د هغې د کردار نه څه سبق اخیستلی شي؟
خلک د هغې زحمت، خلک د هغې مبارزې نه، سختیانو چې تاته کړی وو په داسې بد شرایط دا مبارزه وکړو، خلک خو هېر نه کوي. یو مسله، بله مسله دا دی ښځه چې اوس په حال دی کار کوي، خفه دی. خفه دې دپاره دی، زه خپله ډېره زیاته خفه یم دې دپاره چې دا دومره ځان ستړو کړو افغانستان لپاره. په کار وو چې دې باندې د اشرف غني حکومت زیات باید پیسې مصرف کړي وو، هغې ته علاج دپاره امریکا، انګلستان یا هندوستان یا بل ملک ته لېږلی وو. هغه هېڅ هم نه وکړو، دا تش پرته په دغه شفاخانه کې وو که یو عادي انسان غوندې. زه خو ګلمند یم د دې نه، او تاسو ته ما وایم چې دلته عدالت نشته، دلته انصاف نشته. داسې یو حالت اوس په افغانستان دی چې په دې شرایط چې فلحال هم ډېر یو وحشتناک حالت دی، چې زه دومره زیات الزلې زیات نه شي کولی. دې دپاره چې معلوم نه دي ښځه په افغانستان چې وژل شي یا شهید شي، بیا هغې باندې نومونه پرېږدي، مختلف نومونه. خو بیا هم ښځه چې مبارزه کوي، کار کوي، زحمت وباسي، خو عدالت نه ګوري، انصاف نه ګوري. څومره چې په کار دي، مثلا حکومت باید هغه فعال ښځه ته مثلا خیال بوساتي، هغه قطعا نشته. دلته په افغانستان کښې مدني فعالونه چې دي، د ښځو فعالینه چې دي، مثلا هغې موټر نه لري، هغه اقتصادي ستونزه لري، هغه آواز پورته کوي، هغه کار کوي. یو زه خپله یم چې دومره مثلا هلی زلې کوم روزانه، دومره په دې ملک کښې ځان ستړی کوم بغیر د هېچا د حمایې نه. بیا زما نه پوښتنې څوک نه کوي، حتی نه غواړي چې زما آواز پورته شي. داسې یو خودخواه یو دیکتاتور رژیم اوس په افغانستان کښې دي. فقط که چېرته په دې رژیم باندې چې تاسو ښه خبرې وکړي، هغه ته مني، که ته مثلا انتقاد وکړي او ایمانداري سره خبرې وکړي، د افغانستان د خلک په نفس خبرې وکړي یا د جنګ پر ضد خبرې وکړي، د دوی د خیانتونو پر ضد خبرې وکړي، هغه تا سره به دښمني کوي. ښځو به هم نامان کښې نه دي په افغانستان کښې په رقم چې په کار دی چې باید سیاسي الزلې وکړي. دا وخت دا نه شي کولی د ترس نه. دې لپاره په دې ملک کښې د هېڅ چا څوک پوښتنه نه کوي. مونږ خپل ځوانان روزانه د لاس ورکوو، مونږ خپل علما د لاس نه ورکوو، مونږ خپل طبیبان د لاس نه ورکوو. هېڅ زمونږ حکومت د دوی پوښتنې هم نه کوي. د دې له خاطر نه د جنرال سویلا په مړینې کښې ښځه خفه دي، خو ورسره هم دا خبرې لري چې دلته انسان ارزښت نه لري.
د افغانستان د تکړه مدني فعالې میرمن فتانه ګیلانی نه ډېره ډېره مننه کوو چې خپل قیمتي وخت یې موږ ته راکړو.
ورځپاڼو ته کتنه.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیما
له نننیو مطبوعاتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوي. پا په پیل کې درته د تهران او ورپسې هم کا وخت وو، نو د کابل چاپ ځینې ورسپانې به هم در سره شریک کړو. هیله ده چې تر پای را سره ملتیا وکړي.
خوګو دوستانو، دا د تهران چاپ ورځپاڼه په سر کې کیهان ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ انټرنیټي سایټ کې لیکلي دي د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي ساینسدان او دفاعي چارو پوهان زوی حامد فخری زاده ویلي دي: شهادت زما د پلار هیله وه. د هیواد د پرمختګ لاره په تیرور سره نه تړل کیږي. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي دي: د امریکا جنجالي ولسمشر او د ولسمشر په شوو انتخاباتو کې ناکام شوي زوړپال ډونالد ټرمپ یو ځل بیا په خپلو کرګړنو څرګندونو کې ویلي دي د جوزا بایډن ولسمشري هیڅ امکان نه لري او د انتخاباتو د نتیجې اعلان به عدالت کوي. د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې په یمن کې د کښتۍ د درې برابر زیاتېدا په باب سخت او جدي خبرداری ورکړل شوی دی. ورځپاڼه بیا لیکي: د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست کمیشن مصر جوزا بورل په یو لړ څرګندونو کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې د اروپایي لورو او امریکا په خپلو ژمنو په نه پابندې د اندېښنې په خودلو سره ویلي دي: ایرانیان حق لري احساس کړي چې ورسره خیانت شوی دی. د فرانسې حکومت د اسلام ضد د ریزونو په دوام کې هڅه کوي د هغه څه په پلمه چې له اسلام پالې بلتون غوړو هڅو سره یې مقابله بللې ده. د دغه اروپایي هیواد د جماعتونو په ضد یې یو لړ اقدامات ترسره کړي او ځینې تړلي هم دي. د سوریه د پوز لخوا د جولان د لوړو د آزادولو لپاره د احتمالي اقداماتو په اړه د سیونستانو اندېښنې په زیاتېدا دي او ویل کېږي سیونستي چارواکي د سوریهوالو په احتمالي اقداماتو لالهانده شوي هم دي. او په بنگلاديش کې یوې خطرناکې جزیرې ته 1600 میانماری مسلمانان جلا وطن کړی شوي دي.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ قدس ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې نن لیکلي دي: د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ په یو لړ څرګندونو کې په ډاګه ویلي دي فرانسه د امانوئل ماکرون په ولسمشرۍ کې تر خطرناک حد ته رسیدلې او هیله من یم چې دغه هیواد له هغې بلا چې هغه یعنی ماکرون د دغه هیواد د ولس په سر نازله کړې ده ژر تر ژره ترې خلاص شي. ورسپانې په دوام کې لیکي چې د امریکا نوی ټاکل شوی ولسمشر جوزف بایډن د ایران د اټومي ساینسدان او دفاعي کارپو محسن فخریزاده په ترور په خپل لمړي غبرګون کې ویلي دي: دغه ترور له ایران سره د نوي امریکایي حکومت تعاملات لا پیچلي کوي. د امریکا د پوځ لوی رئیس جنرال مارک میلی ویلي دي: په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د کمولو له پلان سره په یو وخت به د جنوري له 15 نیټې وروسته به د 2500 پوځیان د افغانستان په دوو پوځي مرکزونو کې وساتي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د فلسطین د ولس په حق کې او د نیواکي جولان په لوړو باندې د سوریه د حاکمیت په اړه 15 تړونونه تصویب کړي دي چې دا تیرېګر او وحشي صهیونیستي رژیم حیثیت ته یو بل دروند ګوزار دی. د عربي نړۍ د سیاسي چارو یو کارپو او لیکوال حسن هانی زاده په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي: د عربستان د ولی عهد محمد بن سلمان او د صهیونیستي رژیم د لومړي وزیر نتانیاهو لپاره به راتلونکي کار ډیر تورتم وي او په زیات احتمال سره به په راتلونکي کال کې محمد بن سلمان د عربستان ولی عهدي له لاسه ورکړي. د سیمې د چارو یو کارپوه سعدالله ویلي دي: امریکا د یمن د الحوثیانو د خپلواکۍ غواړ وهلو ځلو د هویت په اړه ډیر اندېښمن دي او دا احتمال ورکوي چې په دغه سیمې کې که حوثیان بشپړ واک ولري نو د استعماري کړیو ژوند به ډیر ګران او سخت شي. د چین د خارجه وزارت ویاندوی هوا چونینګ په یو لړ څرګندونو کې د امریکا د نوو بندیزونو باندې په سختو نیوکو سره له واشنگټن غوښتي دي د ملي امنیت له مفهومه د پناوړه استفادې سره له ترینګلتیاو لاس واخلي.
دوستانو دا هم د تهران چاپ رسالت پرسپانا دا چې په خپل نننۍ غړنې کې لیکلي دي د ایران د اسلامي شورا لخوا د جامع نړیوالې اټومي موافقې د اروپایي لورو د ژمنو د خلاف ورزیو د دوام په بڼه کې د ستراتیژیک اقدام په تصویبولو کې له ملي ګټو په ساتنه کې د ایران د حکومت بشپړ پشتیبانی اعلان کړی ده. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي دي که څه هم د امریکا نوی ټاکل شوی ولسمشر په راتلونکي حکومت کې د خارجه وزیر په توګه انټونی بلنکن معرفي شوی دی، خو داسې ښکاري د امریکا د نوي حکومت د بهرني سیاست د حوزې معادلات د نورو کسانو په وسیله انځوریږي چې په هغو کسانو کې یو د اوباما د واکوالۍ خارجه وزیر جان کیری دی چې په خپلو وروستیو څرګندونو کې جامع نړیوالې اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدا د ګروهنه خبره کړې او ویلې دي په راتلونکي کې به جامع نړیواله اټومي موافقه بیا ژوندۍ شي او باید په خپل قدرت سره وساتل شي. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي دي د ایران په پارلمان کې د بشري حقوقو د فریکشن مشر محمد سرگزی له ترهګرۍ او د بشري حقوقو د موضوع په باب د اروپایانو دوه ګونی چلندونو په باب ویلي دي. اوس په داسې حال کې اروپایي هیوادونه اسلام ایران ته د زغم سپارښتنه کوي چې په خپله په دنیا کې د بشري حقوقو تر ټولو ستر خلاف ورزي کوونکي دي او د ایران د اټومي ساینسدان محسن فخری زاده په ضد د ترور زمینه امریکایانو او همدغو حکومتونو برابره کړې ده. په افغانستان کې په داسې حال کې د افغانستان د ملي اردو او ملي امنیت مامورانو د طالبانو په شمول د مخالفو وسلوالو ترمنځ جنگ جګړې او اخوډه په زیاتېدا دی چې ویل کېږي د دغه هیواد زیاتره خلک او سیاستوالان او ډلې ټپلې په قطر کې د طالبانو ډلې او د امریکا ترمنځ د سولې له موافقې او دغه راز د افغانستان د حکومت او طالبانو ډلې ترمنځ لکیدونکو بین الافغاني خبرو اترو نه هیلې شوې دي. په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د مرکزی حکومت په ضد د اپوزیشن ګوندونو یا پی ڈی ایم په نامې سره په سترو خرونو کې په داسې حال کې غونډې ترسره کوي چې ښایي په دغه هیواد کې د کرونا وایرس لا خورېدا د دغه هیواد په حکومت او ولس کې اندېښنې زیاتې کړې دي.
عزیزانو اوس هم را ګرځو د کابل چاپ ځینې نننی ورځپانو ته چې له انټرنیټ مو را اخیستې او له تاسو سره یې شریکوو. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغو ورځپانو خپل دریځونه دي. د کابل چاپ ځینو ورځپانو په خپل نننیو ګڼو کې تر ډیره د سولې د خبرو پر تګلارې د هوکړې په لیکنې او تبصرې کړې دي. په سر کې هم هشت صوب رسپانه په سر مقاله کې لیکي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پر تګلارې تر هوکړې وروسته اوس دا موضوع یو نوی او مهم پړاو ته داخل شوی او تمه ده چې نن شنبه د خبرو پر اجنډا بحث پیل شي. ورسپانې دا یو پیچلې مرحله بللې او په وینا یې په دغه مرحله کې د طالبانو اجنډا ده چې د دوی پاتې بندیان خوشي او پر دې ډلې نړیوال بندیزونه لیرې شي او د افغان دولت اجنډا بشپړه اوربند یا د پام وړ تاوتریخوالي کمول دي چې دواړه لوی به د مذاکراتو پر مهال پرې خبرې وکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور په لومړۍ اجنډا کې به د اوربند پر موضوع توافق ونه شي، ځکه سرمقاله لیکونکي لیږي چې د اوربند په بدل کې د طالبان غوښتنه موقت حکومت دی، هغه څه چې افغان دولت ته د منلو نه دي.
د کابل چاپ حساب رسپانې بیا لیکلي دي له اوږده انتظار وروسته بالاخره په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مرکچی پلاو ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو په طرز العمل سره سلا شوي دي. وړاندې راغلي له دې وروسته په ایجنډا کار کېږي او له ټاکل شوي ایجنډا سره سم به بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. همدارز هیواد حکومتي ورځپاڼې هم لیکلي دي د افغانستان حکومت مرکچی پلاوي هیله مند دی چې نن د شنبې ورځې به د ایجنډا په سر کار پیل شي او لومړۍ غوښتنه به یې اوربند وي. خو ورځپاڼې د طالبانو د ویندوی زبیح الله مجاهد دا خبرې هم راخیستي چې بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره پر تګلارې هوکړه د جګړې کمښت یا د پای په برخه کې کوم اغیز نه لري، بلکې کله چې د دواړه لوري په دې برخه کې یوې هوکړې ته ورسېدل نو بیا به د جګړې لیکې سړېږي.
زدمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
هنر او ساری ناروغه.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
د اونر او مرګونو ناروغي او نومې د لړۍ لننني څلورم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
پخو دوستانو په تیرو مطلبونو کې د هغو انځورونو په باب چې هنرمندانو په خپلو اثارو کې د خوریدونکو او مرګونو ناروغیو په باب نندارې ته وړاندې کړي دي در سره غږیدلی یو. همدارز مو لا ټولنې سره د هنرمندانو د پیوند او د تاریخ له سترو ناروغیو او پینډمونو سره د معمارۍ په څیر د هنرونو د ارتباط خبره هم کړې ده. د خبرو په دغه غورچاڼ کې د ولسی خاطراتو او د تاریخی واقعیتونو د ساتنې او ثبتونې د ضرورت په باب در سره غږیږو چې په راتلونکي کې د هنرمندانو لپاره یوه مهمه سرچینه کیدلی شي. عزیزانو، راتلونکي وخت یا راتلونکو ته د ټولنې د نننیو واقعیتونو راپور په مغه بڼه چې رامنځته شوي د هنرمندانو او لیکوالانو لپاره د ارزښمن سند او تاریخ د تحریفولو د مخنیوي لپاره یو ارزښمن فعالیت دی. هغه کسان چې په راتلونکو کلونو او لسیزو کې په هغه څه د پوهېدا لپاره چې پر موږ تیر شوي دغو سندونو او راپورونو ته مخه کوي، څو د هغو له مخې ممکنه ده د موږ حالات درک کړي. د واقعیتونو مستنداتو تثبیت ده، البته چې کوم نوی کار نه دی او له دې مخکې هم په ځینو هیوادونو کې دغه شان کارونه ترسره شوي او په دغو هیوادونو کې له تاریخي ارزونو سره مینوال پوهیږي چې د مثال په توګه په تیرو 200 کلونو کې د واقعي مستنداتو په اساس د دوی په هیواد کې د مالیاتو او نفوسو یا جمعیت اندازه څومره ده. کرونا خوریدونکی ویروس او ناروغي په ماډرن تاریخ کې د سلامتیا د تر ټولو بیړني وضعیت په توګه اعلان شوی ده او دغه بیمخینی بحران ته د نړۍ د جواب ویلو څرنګوالی به په چورلټ ډول د راتلونکي تاریخ د کتابونو یوه برخه شي.
تمګری د ملي آرشیف، کتابتونونو، موزیمونو او همداراز د څیړنیزو او روزنیزو ارګانونو په شمول د ملي حافظې ثبتی ده ترسره شوي فیصلې او اقدامات ثبتوي څو راتلونکي پر بشري ټولنې د دغه ناروغۍ د اغیزو او خپرېده په پراختیا پوه شي. پر دې سربیره په یوویشتمې پیړۍ کې د نړیوالې ټولنې شاریزو او حکومتونو د چلند د څرنګوالي په باب د تاریخي لیدتوګې د وړاندې کولو لپاره د مهمې سرچینې مستند میراث په درسته نړۍ کې په پراخ ډول خپرېدونکې کورونا ناروغي ده او په زیات احتمال سره به ډیر جالب تحلیلونه هم درلودلی شي. ډیری کارپوهان باوري دي چې ستر او مهم هنرمندان او لیکوالان به حتما د انسانانو د خپګانونو او د کورونایي قربانیانو په څیر د پیښو او غمیزو له امله د خپلو خپلوانو د کورنیو د غړیو په له لاسه وتلو ته ځانګړی پام او ورباندې خپګان وکړي. د ایران یو ادبي کارکتونکی او لیکوال او ژباړن مشیت علایی په هنر کې د کورونا پر انعکاس باندې په ټینګار سره وایي هغه څه چې رامنځته کیږي که د اهمیت او جدیت اړخ ولري نو مهم او ځیر لیکوالان به حتمن ورته پام وکړي. د هنر تاریخ او په تیره بیا د ادبیاتو تاریخ ښودلې ده چې د دغو پیښو د انعکاس لپاره به د پام وړ اثر راوپنځېږي ځکه دغه پیښه ډیره وحشتناکه ده او هنرونه به په مختلفو شکلونو سره دغې بلا او ښکارندې ته پام وکړي. زه به په دې پیښه کې هیڅ شک نه لرم. مشیت علایی د شفاهي تاریخ او مستند د میراث د ساتنې په وضعیت په تیره بیا پر ادبیاتو د کورونایي بحران او د هغوی د اغیزو په باب وایي ما تر دې دمه په کورونا ویروس د خپرېدا په مودې کې د لیکوالانو لخوا داسې هیڅ آثار ونه لیدل چې دغه پیښه یې منعکسه کړي. او البته دا د ادبیاتو په حوزه کې وایم، که څه هم ممکنه ده د دې موضوع په باب په تفصیل سره څېړنې شوي وي، خو انعکاس یې تر دې دمه نندارې ته نه دی وړاندې شوي. خو د هر هغه چا لپاره چې په راتلونکي وغواړي د اوسني پړاو په باب سم او باوري اطلاعات ترلاسه کړي، نو پیاوړو او رښتنیو سرچینو ته لاسرسی لا ډیر زیات اهمیت برخمن دی. په همدې دلیل د دغه دوران د خاطراتو د ثبتولو او ریکارډولو لپاره هلې ځلې شوي چې باید بهیر یې ونه درېږي او دوام پیدا کړي.
دوستانو په هغه لټونو او پلټنو کې چې موږ کړی دي متوجه شوی یو، ځینې ایرانی او بهرنی مرکزونه د خاطراتو او مستنداتو د تثبیتونې په مخې سره لاس په کار شوی دي. د مثال په توګه په ایران کې د استاد فرسچیان د پوهنتون په څیر ځینو پوهنتونونو د کورنۍ بحران د خاطراتو او آثارو د ثبتولو او ریکارډ ساتلو لپاره یو مرکز جوړ کړی دی. دغه دفتر پر ټولنې د کورونای پینډمی یا کورونای بحران څخه د پاتې آثارو او د غراز د ټولنې د زیاترو خلکو د انسان دوستۍ او سرشیندنې د تلپاتې هلو ځلو څخه د پاتې آثارو د ثبتولو او مستند کولو په موخې سره پرانستل شوی دی. دغه مرکز په خپلو پروګرامونو او اقداماتو کې له کورونای بحران سره د مبارزې په پړاو کې له سرشیندونکو اتلانو څخه په اسطوره جوړونې او بیلګې په څیر په کړچارونو او اقداماتو له کورونای بحران په تیر شوي پړاو کې په هنري پیښو او د رسندویو په وسیله په اخلاق پالنې او باور جوړونې، له کورونای بحران وروسته په پړاو کې د هنر او کلتور د کیفیت په تثبیتتا، او دغه راز د بحرانونو او ترنګلتیاو په پړاو کې د مستند سازۍ رودو ته په مخه کولو باندې ډیر ټینګار شوی دی. په نن سبا شپو ورځو کې د نړۍ یو شمېر سترو او وړو کتابتونونو د کورونای بحران شپې ورځې په تاریخ کې یو مهم پړاو بللی او له عامو خلکو یې غوښتي دي د دغه پړاو په باب خپلې تجربې او اقدامات او کړنې دي د راتلونکو څېړنو لپاره دوی ته وسپاري. دا مثال په توګه څه موده مخکې د نیویارک ښار عمومي کتابتون په یوې پروژې کې له خلکو غوښتي څو د کورونای بحران په اړه دي خپلې تجربې او خاطرات د راتلونکو څېړنو او ساتنې او مستنداتو لپاره دغه کتابتون ته ورولېږي. دغه کتابتون د خاطراتو او شو اقداماتو د غونډولو د پروژې پینډمیک ډایریز پروجیکټ په باب په یو لړ توضیحاتو کې لیکلی دي: موږ دمګړې په خپل تاریخ کې یوه اغیز شیندونکې شیبه تجربه کوو او غواړو د تاسو کیسه او واقعیا واورو او وی ساتو. دغه غږیزې خاطرې د نیویارک په عمومي کتابتون کې او د نیویارک د نمایشي هنرونو په عمومي کتابتون کې ساتل شوي او د راتلونکو څېړاندو خبریالانو، لیکوالانو، محصلینو او عامو خلکو نندارې او استفادې ته یې وړاندې کوي.
دوستانو، په همدا وروستیو کې د ایران د ملي کتابتون او د سندونو د ادارې د نړیوالو چارو سلاکار ډاکټر صالح زمانی د یونیسکو او د مستند میراث د ساتنې د ځینو نورو اړوند ادارو په وسیله د نوي اعلامیه د خپرېدا خبر ورکړی دی. دغه اعلامیه په ډاګه د کورونا وایروس د خپرېدا ګواښ، د مستند میراث د ساتنې لپاره په نورو او نویو فرصتونو بدلېدا بللی او له ټولو یې غوښتي دي چې په دغه پلان کې ګډون وکړي. د دغه اعلامیه په اصلي محتوا کې د مشترکو همفکریو په اړه د لا زیات پیوستون لپاره د هیوادونو لازمو اقدامات، مستنداتو ته په لاسرسي کې او د ډیجیټل کونې د اقداماتو لپاره هڅه، د مخکنیو سندونو ارزونه او مطالعه، او په تیرو کلونو کې له ورته بحرانونو سره اړوند اقداماتو او پیښو په اړه اطلاع رسونه، او همداراز د واقعي خبرونو او راپورونو په غونډولو او مستند کولو ولکې د بے باور او غلط خبرونو او راپورونو لخبراوي سره د مقابله لپاره هڅه شامل ده. پا په دغه اعلامیه کې چې د کلتوري شتمنیو د ساتنې او مطالعاتو د نړیوال مرکز ICCROM او د غرازه د آډیو ویډیوي آرشیف د ټولنې د غژملون کې شورا CCAAA په وسیله لاسلیک شوی ویل شوی دی د غروختیایي بحران د هغو پیښو د ثبتولو لپاره یو مناسب فرصت دی چې نن سبا ورسره لاسو ګریوان یو څو د درستو مستند جوړونکو د هڅو للارې د آډیویي او ویډیویي آثارو لا پیاوړتیا سره مرسته وکړای شي څلور اصلي حوزې دي چې یونسکو مؤسسې کوویډ 19 ډول ناروغۍ ته په ځواب ویلو او په راتلونکي کې د خبرېدونکو هر ډول ناروغیو ته د ځواب ویلو لپاره په چمتووالي کې د غړیو هیوادونو اړوند ارګانونو او شاریزو ترمنځ د ګډ مسؤلیت غوښتنه کړې ده په لومړی مرحله کې د مستند میراث په ساتلو او لاسرسي کې د ملي او نړیوالو ملګرتیاو پیاوړتیا ته ضرورت دی په دوهم مرحله کې غړي هیوادونه باید د مستند میراث د ساتنې او ورته د لاسرسي په زمینه کې د پانګونې زیاتول دي څو د دغه ډول غمیزو خطر په اسانۍ سره کنټرول کړئ شي په دریم مرحله کې دغه ارزښتمنو مستنداتو او سرچینو ته د څېړانو سیاست جوړونکو متخصصانو او رسندویو پوهانو او ټولنې لاسرسی دی پر دې سربیره آیډیویي او ویډیویي او عمومي آرشیو په څو مهمو موضوعګانو تمرکز ولرلی شي لکه د خلکو پر ژوند د قرنطینه کونې اغیزې له روغتیایي بحران او اقتصادي ترنګلتیاو او مشکلاتو سره د حکومتونو چلند او دوی ته د رسندویو د غبرګون څرنګوالی او د دغې ناروغۍ په نسبت د پیوستون انداز او رودې البته د سرچینو د ډیجیټالي کولو په چټک کولو کې ګډون هم له ډیر اهمیته برخمن دی
عزیزانو په حقیقت کې د دغه شان لومړنیو سرچینو ساتل او ورته د لاسرسي برابرول دا پوتنشل لري چې د عمومي روغتیا په زیاتولو کې عمومي پوهیدا او ګډون برابروي همدارس د ناسمو اطلاعاتو په زیاتیدا سره په حقیقت مشتمل علمی اطلاعاتو غونډول او لیستي برابرول او خبرول دي او دغه راز کړه کتونکو نیوکه کوونکو او د پرتلې وړ لیتو وړاندې کول دي په دې توګه د راتلونکو نسلونو لپاره د دغه شان خوریدونکو ناروغیو په باب باوري او معتبر مرجع ارګانونه بنموي څو له دغه شان بیا خوریدا مخنیوي وشي او هم په ورته موریدونو او بحرانونو کې نړۍ په لا ښه ډول مدیریت شي او یو مهم ټکی دا چې د هنرمندانو او لیکوالانو لپاره یو لړ اوزار غونډ شوی دی دوستانو وروسته او بل مهم ټکی دا دی چې په یاد ولرل شي د مونږ هر یو خاطره مهمه ده او دغه پړاو په باب د مونږ درستی تجربې د انساني تاریخ یو مهمه برخه حسابيږي دغه پړاو که څه هم تر یو حد تاریخ دی او مشکل خو تیریږي د دې تاریخوالي لامل نه کیږي چې ژوند هیر کړو او د تیرو وختونو په څیر د خوګلختونو احساس کول نشونی وګڼو راتلونکي باید په هشي د مونږ په دغه شپو ورځو کې له هر څه زیات هیلمن کیدای دا د انسان او نړۍ خو وضعیت امید ساتل په کار د ناامید نشو چې د ایران یو لوی شاعر مولانا هم د همدغه سپارښتنه کړی ده هغه وایي بعد ناامیدی بسی امید هاست از پس ظلمت دوصد خورشیدی هاست
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیدي. نو حاضر د موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
درنو او محترم اوریدونکو، دا یو ساعت خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستای څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.